بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لیندۍ عقرب د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له درېمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو په خلاف ورزیو د بخښنې د نړیوالې ادارې د سختو نیوکو په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د بے نقابه امریکا نومې 19 پروګرام نننۍ برخه دراورو، او د خپرونې په پای کې هم د په ایران کې د سمندري ځواک د ملي ورځې او همداراز د مروارید نومې عملیاتو د کلیزې په اړه ځانګړی پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازدیګر سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران په جنوبی او لویدیځي پولو کې زیات شمیر وسله او مهمات کشف او ضبط شول. طالبانو د افغانستان په چارو کې د روسیې، فرانسې او تاجکستان د ولسمشرانو په وروستیو څرګندونو سخت غبرګون وښوده. د پاکستان چرواکو یو ځل بیا د امریکا په وسیله د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه، او د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې جرمنی، اسپانیا لوبې برابرې، او مراکش، کاسټریکا او کرویشیا هم لوبې وګټلې. ایران سبا له امریکا سره کوټلی حساسه لوبه کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې به وړې شان د مې ورسته. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د پوله ساتونکو ځواک قومندان د سروان سرحدي کنډک له پوله ساتونکو سره پنخت کې د یو شرغواړي ترهګر د هلاکت او د زیاتو وسلو او مهماتو د کشف د خبر ورکړ. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرحدي ځواک قومندان سردار محمد مولا شاهی پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل د سروان سرحدي کنډک پوله ساتونکو چې په یو زیر او هوښیار اقدام کې د ایران خاورې ته د اشرارو معاندینو د یوې ډلې د راتلو د اطلاعاتو په اساس عملیات ترسره کړل. په دقیقې پلانونې سره یې دغه سیمه کله بند او له اشرارو سره پنخته کې یو بلوغواړی هلاک کړ، او د هغه نور ملګري بیرته په تیښته کې بریالي شوي، او د هغوی له منګلو یو شمېر وسلې، چاودیدونکي مواد او نور وسایل کشف او ضبط شوي دي. سردار ملا شاهی ټینګار کړی دغه ولایت پوله ساتونکي د قانون خلاف الله هر ډول فعالیتونو سره په تیره بیا لا شرارت کوونکو سره چورلټ او هوښیار چلند کوي، او هیڅ چاته د امنیت او نظم د ګډوډولو او د ناکرارۍ د رامنځته کولو اجازه نه ورکوي. په همدا وروستۍ اونۍ کې د ایران په ځینو ښارونو او ولسوالیو کې له وروستیو بلواو څخه په ناوړه استفادې سره بهرنیو دسیسه ګرو او داخلي تالې چټو د بلواو د زیاتولو او د اړې کړې د جوړولو لپاره هیواد ته د هر ډول وسلو او نشیزو موادو د واردولو بشپړ هڅې کړي چې ناکامه شوې دي. هم دارز د ایران د کوردستان ولایت د سرحدي ځواک کمانډان ډګروال محمد عارف سپهری هم پرونه وخت په لور څرګندونو کې وویل د دقیق اطلاعاتو په اساس په یو لړ عملیاتو کې د مریوان په پولو کې یو لړ عملیات کړي چې لکه چاکبر او شرغواړو د وسلو مهماتو ستره جوپه کشف او ضبط کړي ده او د غرازی یو شمیر شرغواړي قاچاقبر هم نیولې دي. ډګروال سپهری د شپې مهال سرحدي عملیاتو ته په اشاره سره وویل په هر ډول سرحدي تیریو سره د چورلټ چلند په خاطر غیر قانوني تګ راتګ او د شیانو قاچاق د مخنیوي په سرحدي پټه کې کوټلي عملیات ترسره کیږي او ماموران په دغو سیمو کې په تخنیکی تجهیزاتو سره سنبال دي او غزمه یې دوام لري. هغه وویل د ایران د امنیت ټینګولو لپاره به هیڅ څه ونه سپموي او هغه ډلو ټپلو ورانکارو ته به چې د هیواد امنیت او رمخت ګډوډول غواړي هیڅ کله هم د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر د امریکا لخوا د دغه هیواد شتمنیو د آزادولو په ضرورت په ټینګار سره خبرداری ورکړ که امریکا د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزادې نه کړي نو د درستو نتیجو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. زموږ خبریال د شفقنا خبري اژانس له کوله راپور راکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د چارو وزیر مولا خیرالله خیرخوا پرون په لور څرګندونو کې دې ته په اشاره سره چې په امریکا کې کنګل شوي شتمنۍ د افغانستان د ملت دي وویل د واشنگتن دغه اقدام د افغانستان ولسته تر ټولو ستر توان رسولې دی او دا پیسې باید بې قید او شرطه آزاد شي. مولا خیرخوا دغه راز ویلي دا پر افغان ولس یو ستر ظلم دی چې هیڅ توجیه نه لري. په عین حال کې د افغانستان د صنایعو قانونو کوټې هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي د امریکا لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ او بندیزونو د افغان تاجرانو مشکلات څو چنده زیات کړي دي. امریکا په افغانستان کې له دوه لسیزو جنایتونو او ظلمونو وروسته دغه هیواد په کنډوالو له بدلولو او د طالبانو بیرته واک ته په رسیدا پسې له دغه هیواده پښې سپکې کړې او د افغانستان کابو لس میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل او مصادره کړې او پر دغه جنگ ځپلي هیوادي بندیزونه هم لګولې دي. د روسیې فرانسې او تاجکستان د ولسمشرانو وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ګوتوهنې دي. د افغانستان د طالبانو د ویاندوی مرستیال په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدا په باب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د غرض د فرانسې او تاجکستان د ولسمشرانو وروستیو څرګندونو ته غبرګون وښوده. سپورټنیک خبري اژانس راپور ورکړ د طالبانو د ویاندوی مرستیال بلال کریمی پرون په یو لړ څرګندونو کې د افغانستان په موضوع سره د ډلیز امنیت د تړون د موسسې د غړو په ناست کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې چې ویلې دي په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړ شي په خپلو داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنې وبللې. ښاغلي بلال کریمی په دوام کې ویلې دي دغه موضوع باید د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو مشورو له لارې تعقیب شي. هغه همدارس د فرانسې او تاجکستان د ولسمشرانو د هغو ټلیفوني خبرو په غبرګون کې هم ویلي چې ویلي دي په افغانستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي په اوڅاره توګه زیاتې شوې دي او په دغه هیواد کې د یو ټول شمول حکومت جوړېدا د وخت ضرورت دی وویل. په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ دي او نورو ته په دې اړه د اندېښنې وړتیا نه ویني. د طالبانو ویندوی مرسیال د نړۍ په مختلفو هیوادونو هم غږ کړی چې د دې په ځای چې د نورو په چارو کې ګوتې ووهي له افغانستان سره دې د مرستې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. همدارس د پاکستان د خارجه وزیر مرستیالې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل او مصادره کېدا د نتیجو په باب خبرداری ورکړ. د افغانستان هیواد همدا اوس د امریکا او د هغې د متحدانو له پوځي نیواک او جنایتونو له امله له سخت انساني اقتصادي او خوراکي بحران سره لاس او ګریوان شوی دی. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړ د پاکستان د خارجه وزیر مرستیالې میرمن حنا ربانی کر د افغانستان د اقتصادي او بوګنونکو انساني وضعیت په باب د بیا راپور په خبرېدا پسې پرون په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي په افغانستان کې یو ستره انساني غمیزه پر رامنځته کېدو ده چې باید نړیواله ټولنه یې په سملاسي اقداماتو سره مخه ونیسي. میرمن هنا رابانی کر دغه راز ویل د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو کنګل او مصادره کیده او د اقتصادي مرستو درېدا دغه هیواد لا دړې وړې کیدا سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتو د وروستیو راپورونو په اساس په افغانستان کې څه د پاسه شپږ میلیون ماشومان د کښتې په درشل کې دي او د افغانستان په خلکو په تیره بیا په ماشومانو کې د ناوړه خوړو احصایې په اوچاره توګه په زیاتېدا دي او که په موقع او فوري نړیواله ټولنه په دې اړه عملي ګامونه پورته نه کړي نو ښایي ستره انساني غمیزه به رامنځته شي. دا خبرونه له تهران اوري. سیونستي چارواکي د قدس د عملیاتو له ښه ډول پلانونې څخه سر ټکوي. سیونستي رسندوی په یوه ترخه اعتراف کې منلې ده چې د قدس عملیات په ډیر ښه ډول پلان او اجرا شوي دي. د قدس عملیات تیرې چهارشنبې ورځې په نیواکي قدس ښار کې ترسره شوي چې په دغو عملیاتو کې په دوو ځایونو کې په چاودنو پسې دوه سیونستان هلاک او شپږ څلوېښت نور هم ټپیان شوي دي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. سیونستي رسندویو راپور ورکړی چې د قدس عملیات هم دا راز په بریالیتوب سره توانېدلی دي. د سیونست رژیم امنیتي ادارې غافلګیری کړي. د فلسطین د مقاومتي ډلو ځوانانو له سیونستي دښمن سره د نښتې په قواعدو کې یو نوی بدلون راوستی چې له امله سیونستي چارواکي سربداله شوي او د دوی هر ډول امنیتي جوړښت په ناکامولو او نفوذ کولو سره یې د نیواکي قدس ښار په مینځ کې عملیات کړي دي او تیریګر سیونستان هم د دغو عملیاتو په بریالیتوب له اعتراف پرته بله چاره نه لري. په حقیقت کې د سیونستانو په ضد په یوه ډول منظم شوي دوو عملیاتو د فلسطین د مقاومتي بهیر د نوې مرحلې ښودنه کړې ځکه له څو کلونو تېرېدا وروسته د سیونستانو د اهدافو په ضد ضربتي عملیات بیرته پیل شوي او په فلسطین کې د پاڅون او انتفاضې شغلې یو ځل بیا زیاتې شوي دي. له دې سره په یوه د سیونستي رژیم د یار لسم ټلویزیون چینل په نیواکي ټاټوبو کې د درستو ریل ګاډو د حرکت د درېدا خبر ورکړې او ویلې دي. تېره شپه د دغه رژیم د ریل ګاډو د ادارې د مرکزي سیستم په حقیقت سره د دغه رژیم زیات شمیر انټرنیټي مرکزونه په ټپه درېدلي او په درست نیواکي ټاټوبو کې د ریل ګاډو سیستم هم جام کړی دی. د اسرائیلو د ریل ګاډو د ادارې پر سیونستانو غږ کړی چې تګ را تګ لپاره د فیلحال د ریل ګاډو په ځای له نورو وسایلو څخه استفاده وکړي. دا په داسې حال کې دي چې سایبري حملې نن سبا د جنگ لپاره په یوې ډېر کم لګښت لرونکي ټاکنې بدل شوي او د مختلفو ډلو ټپلو سایبري برخو د سیونست رژیم مختلف بېخبینۍ تاسیساتو اطلاعاتو ته په لاسرسي سره د دغه جنایتکار رژیم تشه نندارې ته وړاندې کړې ده. او په آخر کې هم د سپورت یو نړیوال خبر. د فوټبال نړیوال جام جرمنی او اسپانیا برابر او کرویشیا او مراکش هم لوبې وګټلې. زموږ خبر یې راپور راکړ. د قطر 2022 نړیوال جام په سیالیو کې د جرمنی او اسپانیا فوټبال ټیمونو بیګا په حساسې لوبې کې پر یو ګول وکړ او دواړه ټیمونه چې ښایي د نړیوال جام د ګټلو مدعیان هم دي دوهمې مرحلې ته لا وخت پاتې دی. لا دغه لوبې مخکې جاپان ته هم کاسټاریکا په یو ګول سره ماتې ورکړه او دغه راز مراکش هم بلجیم ته د یوه په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماته ورکړه. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د فوټبال ملي لوبډله هم ټاکل شوې ده سبا شپې لس نیمې بجې د امریکا د فوټبال ملي لوبډلې سره حساسه سیالي وکړي. له دې مخکې ایران ویلز ټیم ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړې وه. سپورټي کارپوهان وایي چې دوهمې مرحلې ته د ایران د رسیدو لپاره باید ایران د امریکا ټیم ته ماته ورکړي. امریکا دغه راز په دغه ګروپ کې د ایران د درو امتیازونو په مقابل کې یوازې دوه امتیازونه لري. دا د دې مهال خبرونه.
Thank you. سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دین کو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو په خلاف ورزيو د بخنې د نړیوالې ادارې د نیوکو پاړه ده. د بخنې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزي پر دوام یو ځل بیا نیوکې کړې دي. دغه نړیوال اورګان د میرمنو په ضد لتاو تریخوالو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته د رسیدا له وخت راهیسې په دغه هیواد کې د میرمنو د حقوقو په دوامدار ډول خلاف ورزي شوې دي. د نومبر 15 نیټه د میرمنو ضد تاوتریخوالي په خلاف د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د دغې ورځې سرکال شعار سره متحد شي د میرمنو او نجونو په ضد تاوتریخوالي د ختمولو لپاره فعالیت وکړي نومیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د نمایندګۍ دفتر هم ویلي وو دغه هیواد د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزي په اړه په یوه تر ټولو بد هیواد بدل شوی دی. که څه هم په لویدیځ کې د طالبانو له نظره د میرمنو د حقوقو خلاف ورزي له ختیځه هم لا زیات دي، البته هغه څه چې په افغانستان کې د داخلي ټولنو پام هم وراوښتې دی دا دی چې طالبان په دغه هیواد کې د میرمنو لږ تر لږه حقوق هم نه رعایتوي. پر دې اساس د افغانستان په داخل کې د میرمنو حقوقو ته توجه نه یوازې سیاسي نه ده، بلکې د افغانستان ټولنې څخه د یوې لویې پرګنې د خارجو د لومړنیو حقوقو سره اړونده یوه مهمه موضوع هم ده. پر دې اساس طالبانو چې په پیل کې د انجونو د زده کړې په شمول د میرمنو د حقوقو په باب د خپلو سیاستونو د بدلولو په اړه ځینې ژمنې کړې وې، نه یوازې ورباندې عمل نه دی کړی، بلکې د میرمنو د خارجو د حقوقو په باب د دوی په کچار د نیوکو لپاره لویدیځي سرچینو ته لازمه پلمه هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه سید حسین حسینی په دې باب وایي هغه سختیانې او افراد پلنې چې طالبان یې د میرمنو د خارجو د حقوقو په باب ترسره کوي په هیڅ یو اسلامي هیواد کې نه لیدل کیږي، بلکې په اسلامي تعلیماتو کې هم کومه نخ نخانه نشته او اسلام د میرمنو حقوق په ډیر دقیق ډول مشخص کړی دی چې د میرمنو د مترقی حقوقو برخه ده. خو طالبان په بدو عملونو سره د اسلام یو بد چیرانندارې ته وړاندې کوي. حقیقت دا دی چې لویدیځي ټولنې په وروستیو کلونو کې له بشري حقوقو په تیره بیا د میرمنو له حقوقو څخه د خپلواکه هیوادونو په ضد د متروکې او یوې پلمې په توګه استفاده کوي او هڅه کوي ځان د بشري حقوقو دفاع کوونکي وبرېخوي. دا په داسې حال کې دی چې د میرمنو د حقوقو په خلاف ورزي کې د لویدیځي حکومتونو چلند ډیر ښکاره دی. په نه حال کې ځینې ټولنې چې د اسلامي شریعت د اجرا مدعي دي داسې بد عمل کوي چې عمومي افکار په خپله هم د محدودونکو سیاستونو په اجرا نیوکې لري. له دې امله په افغانستان کې داخلي ټولنې هم له طالبانو غواړي چې په دغه هیواد کې د میرمنو د حقوقو په اړه له سختو دریځونو ډډه وکړي، ځکه چې میرمنې د افغانستان کابو نیم نفوس او آبادی جوړوي او دغه هیواد په مختلفو برخو کې د روغتونونو او تعلیمي مرکزونو په شمول د میرمنو شتون ته ډیره اړتیا لري چې طالبانو هم په کراتو ور باندې د تایید ټپا وهلې ده. د افغانستان د چارو یو بل کارپو روی صفت هم په دې باب وایي د افغانستان ولس مسلمانان دي او تل د اسلامي قوانینو او د خپل دود او دستور په اساس عمل کوي او هیڅ کله یې هم له دغو چوکاټونو بهر عمل نه دی کړی چې اوس د طالبانو د دغو سختیو مستحق شي. که څه هم چې ځینې خبرونه په قطر او افغانستان کې د طالبانو د چرواکو د لونو د زده کړو د ترلاسه کولو خودنه کوي چې د میرمنو د حقوقو په باب د دغه ډلې په چلند کې توپیر ګڼل کیږي. په هر حال هغه شان چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میرمنو په ضد د تاوتریخ جنو چارو په خلاف د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پیغام کې ټینګار کړی دی. نن سبا د میرمنو او نجونو په ضد د تاوتریخوالو د ختمولو لپاره هلې ځلې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د میرمنو یو ارمان دی او د اسلام قوانین هم په دې باب د یو تر ټولو پرمختللي قانون په توګه د میرمنو حقوق تاییدوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت حق.
تاریخ
پانا
ډیر عزتمن او ویدون کوز ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو وسام د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې و منی ته د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور د میاشتې له دریم او د 2022 میلادي کال د نومبر له اتمې ویشتمې نیټې سره برابر ده. دو سوه دو کال پخوا د 1340 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه جرمن فیلسوف فریډریک انګلز وزیږید. هغه د خپل وطنوال فیلسوف کارل مارکس ډیر نږدې ملګری و. انګلز د سیاسي فعالیتونو په وجه تر تعقیب لاندې راغی او په 1350 میلادي کال کې انګلستان ته وتښتید. د کمونیزم په مانیفیست مشهور اعلامیه چې په 1340 میلادي کال کې د کمونیستي ګوندونو د لومړني کنګورې لخوا خپره شوه او د دغې طریقې اصول بیانول د انګلز او مارکس ګډ کار و. انګلز له مارکس وروسته د کمونیزم د ایدالوجۍ په برابرولو کې مهم رول درلود او د هغه د نظریې له مخې نړۍ د سوشیالیزم او کاپیټالیزم په دوو سترو قطبونو ویشل کېده. انګلز په 1595 میلادي کال کې مړ شو. یو سل لس کاله پخوا د 1912 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د البانیا هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. دغه هیواد د حضرت عیسی علیه السلام له میراده مخکې زیاتره کلونه خپلواک و، خو د روم د امپراتورۍ له جوړېدو وروسته د دغې امپراتورۍ تر نیواک لاندې ورغی. د روم د امپراتورۍ له زواله وروسته په البانیا باندې د خپلو ګاونډیو لخوا بریدونه وشول او بالاخره عثماني امپراتورۍ په 1501 میلادي کال کې دغه هیواد ونیو. د شلمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې چې عثماني امپراتورۍ کمزورې شوې وه او د بالکان هیوادونه یې له لاسه ورکړي وو، د البانی خپلواکي غواړو په هلو ځلو سره هیواد هم په 1912 میلادي کال کې خپلواکه شو. البانیا له دوهم نړیوال جنګ وروسته د شوروي تر نفوذ لاندې او د انور خواجه په مشرۍ د کمونیستي حکومت تر نیواک لاندې راغی او کلونه کلونه یې په انزوا او ساډوبۍ کې تیر کړل، تر څو چې په 1929 میلادي کال کې په دغه هیواد کې هم د ختیځ اروپا د نورو هیوادونو په شان د کمونیستي نظام جړه ووتله. د البانیا هیواد په مسلمان اکثریت سره د اروپا په جنوب ختیځ کې په بالکان ټاپو وزمه کې پروت او له یونان، یوګوسلاویا او مقدونیه سره ګاونډی دی او کابو 9000 مربع کیلومتر پراختیا لري. دوه شپېته کاله پخوا د 1916 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د موریتانیا هیواد په رسمي توګه خپلواکي اعلان کړه. دغه ټاټوبۍ له 15 میلادي پیړۍ څخه د پرتګال تر ښکېلاک لاندې و، بیا پرې هالنډ او انګلستان واکمن شو او په 1903 میلادي کال کې موریتانیا د فرانسې مستعمره شوه. د شلمې میلادي پیړۍ په دوهم نیمایي کې د موریتانیا خلکو په یوه ټول پوښتنه کې د خود مختار جمهوري رژیم جوړېدو ته رایه ورکړه او په 1918 میلادي کال کې د دغه هیواد د فرانسې له حکومت سره د یوې موافقې په لاسلیک کولو سره بشپړې خپلواکۍ ته ورسېده. د موریتانیا هیواد کابو په 1,000,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د افریقا لویه وچه په شمال لویدیځ کې پروت دی او د الجزایر، مالی او سینیګال سره ګاونډی دی. یو 50 کاله پخوا د 1911 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د ابو موسی تومب بزرگ او تومب کوچک په نوم دریو ایرانی ټاپوګانو څخه د انګریز ښکېلاکرو ځواکونو له وتلو وروسته ایران پر دغه ټاپوګانو خپله واکمني ټینګه کړه. په فارس خلیج کې له دغو دریو ایرانی ټاپوګانو څخه د انګلستان وتل د سیاسي او اقتصادي ستونزو په وجه د فارس خلیج او مدیترانه سمندر له سیمې د وتلو لپاره د انګلستان د طرحې په چوکات کې وو. د ایران دغه درې جزیرې چې په دې ورځ د انګلستان له نیواک څخه خلاصې شوې وې، د هرمز تنګې په خوله کې د شتون په وجه چې فارس خلیج له عمان سمندر سره نښلوي له ډېر ستراتیژیک موقعیته برخمنې دي. د ویلو ده چې انګلستان دغه ټاپوګان په 1380 میلادي کال کې نیولې و، څو له دې لارې په فارس خلیج او هند سمندر کې د خپلو تجارتي مبادلاتو امنیت برابر کړي. دوه څلویښت کاله پخوا د 1950 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په اوومه نیټه د ایران پر خلاف د عراق د پخواني رژیم د تپلي جنګ له پیلېدو کابو دوه میاشتې وروسته د ایران سمندري ځواک په فارس خلیج کې په یو لر عملیاتو وتوانېد د عراق سمندري ځواک له کاره وباسي. په دغو عملیاتو کې د دواړو هیوادونو د جنګي کښتیو ترمنځ سخته نښته وشوه او د عراق قایی رژیم زیاتر جنگی بیری ورانش وی.
بی نقابا امریکا
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زفاتمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. څو په تیرونی کې د امریکا مهمو پیښو او خبرونو په اکله تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم د امریکا د تیرې اونۍ مهمو بدلونو ته یوه لنډه کتنه کوو. په امریکا کې له دوه حزبي نظام څخه د خلکو ناهیلي، د 2024 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ لا کاندید کېدونه د اکثرو امریکایانو ناخوښي، د هانټر بایډن په وسی دوسیا کې د جمهوری پالو عدلي اقداماتو ته د سپینې ماڼۍ غبرګون، او د وسلو او پوځي سازو سامان رانیول لپاره د امریکې د پوز هلې ځلې په تیرې اونۍ کې د امریکا له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، په امریکا کې د ورستۍ نظر غوښتنې ښودنه کوي چې د دې هېواد 45% خلک د امریکا له ټاکنیز نظام او دوه حزبي سیاسي جوړښت څخه ناخوښه دي او نایلي شوي دي. د ورستۍ نظر غوښتنې له مخې یوازې د امریکا د خلکو دریمه برخه د دې هېواد په دوو سیاسي او سنتي احزابو باندې باورمن دي. که څه هم تر دې دمه د امریکا د کانګرس د رایو شمیرنې پای ته نه دي رسېدلې، لیکن داسې ښکاري چې جمهوري پالان د کانګرس اکثریت ترلاسه کړي دي. اصلي مسله دا ده چې دا ځلې هم په ټاکنو کې د تیرو 111 ځلو په څیر سیالۍ یوازې د دوو سیاسي احزابو یعنی د جمهوري پالو او ډیموکراټانو ترمنځ د ترسره شوې. امریکا په تیره یوه پیړۍ کې تل د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ لاس پلاس شوې ده. د امریکا یو شمیر خلک له دې نه چې هیڅ یو دریم سیاسي ګوند تر دې دمه په جدي توګه په ټاکنو کې حضور نه دی موندلی خواشینی دي او تاکید کوي چې باید د واک انحصار د دغو ګوندونو له قبضې څخه ووزي. نو د نوې امریکا د سیاسي اصلاحاتو د پروګرام غړی لی براتمن وایي د دې دلیل چې موږ یوازې دوه سیاسي ډلې لرو دا نه دی چې امریکایان یوازې همدغه دوه سیاسي ډلې سره ګروهنه لري، بلکې دلیل یې دا دی چې زموږ ټاکنیز نظام کوم دریم سیاسي ګوند ته د سیالۍ د اجازه نه ورکوي او له منځه یې وړي. که څه هم د قانون له نظره په ټاکنو کې د ډیموکرات او جمهوري پال تر څنګ د نورو سیاسي ډلو ګډون کومه ستونزه نه لري، لیکن هغوی ته کومې مالي سرچینې شتون نه لري. د دغو دوو سیاسي ګوندونو ملاتړ کوونکي چې د امریکا د قدرت او شتمنۍ ستنې جوړوي هیڅکله نه تیارېږي چې له نورو سیاسي ډلو څخه مالي ملاتړ وکړي.
ځنو په امریکا کې د یوې نظر اغوښتنې له مخې د دې هیواد اکثره خلکو په ټاکنو کې د ټرمپ لا کاندید کېدو نه ناخوښي څرګنده کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید کېدو اعلان وکړ. په یوه صوبه کې د امریکا د پوهنتون له لوري د ترسره شویو څېړنو له مخې د امریکا اکثره خلک د ټرمپ لا نوماند کېدو سره مخالف دي. په دغه نظر غوښتنه کې لا هر لسو امریکایانو څخه شپږ تنه د ټرمپ بیا ځلې نوماند کېده. یوه نوړه پیښه بل لیده یوازې 34% کسانو له ټرمپ څخه ملاتړ کړی. د ډیموکرات د ګوند 80% پلویان هم د ټرمپ له نوماند کېدو سره مخالفت کوي. 50% بیا بې پلو دي او 20% هم جمهوری پال پلویان د ټرمپ له نوماند کېدو سره مخالف دي. چې دا د ټرمپ لپاره د اندېښنې وړ مسله بل لیکيږي او یوازې دا نظر وختنه کې د ټرمپ له نوماند کېدو سره مخالفت نه دی شوی، بلکې په نورو شمیرونو کې هم داسې ښکاري چې ټرمپ څخه خلک بیا ملاتړ نه کوي. اکثره جمهوری پال د فلوریدا د حالت لا راند ساند کاندید کېدو څخه ملاتړ کوي او دغه کس د ټرمپ لپاره یو خطرناک سیال بل لیکيږي. له هر لسو جمهوری غواړو څخه شپږ تنو بیا ویلي چې په ولس په شجو ټاکنو کې د سامتیس له نوماند کېدو څخه ملاتړ تلکی. دا په داسې حال کې دا چې واضې د جمهوری غواړو څلورمه برخه د هغه د ملاتړ مخالفت کړی دی. د سی ان ان د خبری چینل لیکوال او شناندی هری انتن وایي چې ټرمپ د جمهوری پالو په محفلونو کې لا هم پیاوړی دی او خبرونه په دې حق لشي د عدلی وزارت د ټرمپ په حق لا په تحقیقاتو باندې د څارنې لپاره ځانګړی سلاکار ملې دی. کولی شي د جمهوری پالو په نس کې د ټرمپ په ځای کې ناوړه اثر وکړي. سره له دې خره خبره ده چې د جمهوری پال په ګوند کې د ټرمپ قدرت کم شوی دی. په کانګرس کې د جمهوری پالو له لوري د اکثریت رایو ترلاسه کېدو وروسته د جو بایډن د زوی د بهرني معاملاتو په اکله د تحقیقاتو د ترسره کېدو لپاره د جمهوری غواړو غوښتنې ته سپینې ماڼۍ خبرګون ښودلې دی. سپینې ماڼۍ دا کار د سیاسي انګیزو له مخې او د دسیسو پر اساس بللې. د امریکا دوه جمهوری پال استازو جیمز کامر او جیم جوردان ویلي چې د جمهوری غواړو له لوري د کانګرس د اکثریت د ترلاسه کېدو څخه
وروسته ټاکل شوی ده چې د کانګرس د څار کمیټې له امریکا بهر د انټر په تجارت کې د ولسمشر بایدن د مداخلې په اکله څېړنې وکړي. بایدن له دې مخکې د خپل زوی په کاروبار کې د ګډون انکار کړی و. دغه تحقیقات ترسره کیږي څو ولیدل شي چې بایدن خو د خپل زوی په ناروا کاروبارونو کې د نخ کلتیا په هکله دروغ نوي ویلي. کامر وایي د بایدن د کورنۍ په تجارت کې د انسان د قاچاق نیولې ډول ډول جرمونه شامل دي چې اساسي قانون په کوټلې توګه تر پښو لاندې کوي.
ایزانو د دغه څلنو د ترسره کولو خبر د سپینې ماڼۍ له منفي غبرګون سره مخامخ شو. د سپینې ماڼۍ د حقوقي څانګې ویاند ایان سیمز د جمهوري غواړو د دغه اقدام په وړاندې د یوې بیانې په صادرولو سره اعلان وکړ چې په خپل ټویټري اکاونټ کې به ځینې حقیقتونه خبره کړي او د بایډن په وړاندې د جمهوري غواړو ګواښونو ته ځواب وای. ایان سیمز د جمهوری غواړو څېړنې بے بنیاده او بے ارزښته وبللې او ویل چې د امریکې په کانګرس کې د جمهوری غواړو لومړیتوب د دې پر ځای چې د ګرانیو سره د مقابلې لپاره د بایدن د حکومت سره ملګرتیاوي دا دي چې څه ډول د امریکې ولسمشر ته سیاسي او حقوقي ستونزې رامنځته کړي. هغه هم د داسې خبرونو په اساس چې له دې مخکې غلط ثابت شوی دی ویل چې هغه جمهوری پالان د سیاسي غچ اخیستلو په لړ کې منابع او سرچینې په اوبو لاهو کوي. دغه لانجې د خودنه کوي چې د جمهوری غواړو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلافات سخت زیات شوی دي او په کانګرس کې د جمهوری غواړو اکثریت کولی شي د لا زیاتو لانجو لپاره زمینه برابره کړي. جمهوری پال استازی استیو اسکالیس چې د راتلونکي کانګرس احتمالي مشر هم دی په خپل ټویټر کې بیا لیکلي چې کلونه کېږي چې سندوی د بایدن د کورنۍ په ناوړو فعالیتونو پرده اچولې ده. دا مسله به ختم شي او دوی به رسوا کړی شي. دوی په ځواب ویونکي اوسي جمهوری غواړو په دې ورستیو کې راپورټ خپور کړی چې د بایدن کورنۍ باندې د فدرال جرمونو تورونه لګول شوي.
او د امریکا د پوز د وزیر د لوجستیکي او ټکنالوژي د چارو سلاکار ډاګلاس بوش ویل چې د امریکا پوز پر چټکتیا سره نوي وسلې رانیسي څو خپلې زیرمې بیا ډکې کړي ځکه چې د وسلو اکثره ډیپوګان اوکراین سره د مرستو د عمله خالی شوي دي. بوش ویل په اوکراین باندې د روسیه د برید را په دیخوا امریکا د اتلس میلیارد ډالرو په ارزښت اوکراین ته وسلې لیږدولې دي. په دې وروستیو میاشتو کې هم امریکا د نویو توغندیو د ترلاسه کولو په موخه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی. د دغه سلاکار په وینا دغه قرارداد د امریکا د داخلي ضرورتونو نه 15 زیات توغندۍ د پوز په واکه ورکوي. بوشویل پوز د می د میاشتې په دریمه د وسلو لپاره لومړی بودیجه ترلاسه کړه او له هغه وروسته هر څو اونیو کې د وسلو د پیر لپاره نوي پیسې په نظر کې نیول کېدلې. دغه بودیجه له 200 میلیون بیا تر 1 میلیارډ پورې بدلیدونکې ده. د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې تر برید وروسته امریکا او لویدیځو هیوادونو د لسکونو میلیارډ ډالر په ارزښت اوکراین ته پوځي ساز و سامان لیږدولی دي.
Thank you. ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای تر رسیدي parstoday.com/bi زموږ د انټرنیټي سایت درکته تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو
خات او آباد اوسئ.
د ایران سمندری ځواک د ویار اوج
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو د لندې د میاشتې ومانېټه یعنی د نومبر 28 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک ورځ نومول شوې ده. په دې اړه یوې وینا تاسو ته راغواړم. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوم. فیله در چه ستاسو در خواخی وار بگرسیم.
ایزانو د سمندري ځواک ورځ هغه ورځ د شهید ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک میړنی او ځوانانو د مقدس دفاع په دوران کې په ډیرو لګو امکاناتو او سرشیندنې سره د عراق د باسي پوز سمندري ځواک ته سخت تاوان ورسوه. د 1995 کال په داسې یو ورځ د پیکان توغندي وشتونکو کشتي او لاباسي رژیم سره په تپلي جنگ کې په مروارید نومي عملیاتو کې د عراق په البکر او المیانومي د تیلو په صادرونکو اډو باندې په حمله او د وی مشهوري اماسي په 15 سره دغه اډو لادرونه څه د باندې دوی برخي ویجاړ کړی او دغه مرکزونو په تر ټولو لوړې ستنې د ایران بیره ورپاوه. اغوی په میران سره د دښمن په وړاندې ودرېدل او په ډیر ویاړ سره د ایرانی ولس د دفاع په لاره کې شهیدان شول. د پیکان توغندي وشتونکو کشته او د پرسنل د حماسې 55 کلیزه د ایران د سمندري ځواک د ویاړ او سر لوړې ورځ او دغه دفاعي ارګان د قرباني او سرشیندنو د درنښت سیمبولیکا
د ایران سمندري ځواک د تپلي جنگ په دوران کې او له هغه وروسته تل دښمنانو ته خپل دفاعي او جنگي چمتووالی څرګند کړی دی. د ایران سمندري ځواک نن سبا په نړیوالو سمندرونو کې چې هر چیرته د امنیت رامنځته کولو ضرورت وي له سمندري غلا سره مقابله او د شیانو وسلې نشه یي موادو او د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروري وړتیا او اقتدار لري او د سمندرونو د ځواک چاپیریال په ساتنې کې ونډې اخیستو او ملګرتیا ته چمتو دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د سمندري ځواک د رول د اهمیت په بیانولو کې سمندر د دغه ځواک لپاره له دښمنانو سره د قدرتمند مقابلې او په عین حال کې له دوستانو سره د ملګرتیا او مؤثر فعالیت ډګر بللی دی. دوی د سمندري پوز د قومندانانو او مسولانو په کتنې کې په خپل وینا کې څرګند کړه سمندري ځواک د ایران د دفاع په اورمبي کرخه کې دی او د مکران عمان سمندر او آزاد اوبو پشان مهم سیمې او برخې په وړاندې دي او په آزادو سمندرونو کې شتون باید د مخکې په شان دوام ولري.
ایزان د ایران د سمندري ځواک زیاتودونکو اقتدار د دغو ځواکونو د چمتووالي او لاګواخونو سره په مقابله کې د لوړې روحیې د ساتنې بیانونکې دی. دغه ستراتیژیک ځواک د خپلو سمندري حدودو او حتی له خپلو حدودو د بهر اوبو لپاره د امنیت رامنځته کولو په ډګر کې خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پوست سمندري ځواک په دې وروستیو کلونو کې د باب المندب، سویس کانال، مدیترانه سمندر او د پاکستان، هندوستان، سریلنکا او انډونیشیا سواحلو او د چین یو بندر او همداشان د افریقې د جنوب د ځینو مقصدونو په شمول آزادو سمندرونو ته کابو شپیته سمندري ډلې لیږلې دي. د فارس خلیج د امنیت د ساتنې تقاضا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري بیړۍ او توان لا زیات شي. په دې لړ کې هم د ډول ډول اوبتلونو ډیزاینول او جوړول د ایراني ماهرانو په ایجنډې کې راغلل او په خاصو جنگي حالاتو کې د عملیاتي قدرت لرونکي اوبتلونه طراحي او جوړ شوي دي. طبعاً نومې د فکر ستراتیژیک خونه د سمندري قدرت د اهمیت په جاجونه کې ټینګار کوي. د سمندري دفاع یو ضرورت د داسې ټکنالوژي ترلاسه کول دي چې د سمندري پوځي تجهیزاتو په تولید، جوړښت او کارندتوب کې وکارول شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک د کښتۍ چلونې د الکترونیک سیستمونو په سمندر کې په زیاتې پاتې کېدنې سره د اوبتلونو د جوړولو او د هدایت کېدونکو ګایډډ توغندیو د کارولو په توان سره د الکترونیک جنگ لپاره د سمبالو جنگی بیړیو د جوړولو په شمول د پرمختللو ځایي ټکنالوژیو په کارولو سره خپل قدرت د هیواد له دفاعي قدرت سره سم زیات کړی دی. د اسلامي ایران سمندري ځواک په دې لړ کې د فاتح، غدیر او بعثت په شان اوبتلونو سمبال شوی دی او اوس د نړۍ د پیاوړو سمندري ځواکونو په قطار کې راغلی. اوبتلونو د سمندري حدودو امنیت د ساتنې او دفاع د توان پر زیاتولو سربیره د مالګا او باب المندب په شان په ستراتیژیکو سیمو کې شتون او همداشان په نږدې او لیرو او آزادو سمندرونو د شتون امکان هم برابر کړی دی. فاتح نومې اوبتل چې ټول د ایرانی پوهانو او ماهرانو په لاس جوړ شوی دی د سطحې له لاندې نه د سمندر په سطحه د توغندوي په لارښوونو کولو او د الکترونیک او مخابراتي جنگونو په ټکنالوژۍ سمبال دی. د ایران سمندري ځواک همداشان د ډېرې قدرتمنې سمندري بیړۍ په توګه د سهند کښتۍ په درلودلو سره په لیرو سمندرونو کې د ماموریت ترسره کولو لپاره له پام وړ توانمنیو برخه ور دی.
ایزنو سهندومی جنگی کشتی د لویدیځ آسیا د تر ټولو پرمختللي بیړۍ په توګه له 2013 میلادي کال څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د جنوب په جنگی بیړۍ کې شامل شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای د لیندې د ومنېټي یعنی د سمندري ځواک د ورځې په مناسبت یوه وینا کې د ایران د سمندري ځواک د یوه ډله قوماندانانو او مسؤلانو په کتنه کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب پیل نه تر اوسه پورې د پوس په تیرا بیا د سمندري ځواک پرمختګونه ستر او حیرانوونکي وبلل وی فرمایل. د سمندري ځواک اوسنۍ نسل په خپل نوښت او توانمنۍ باندې ژور ایمان لري او په سمندري بیړۍ کې د سهند کشتی او د فاتح او غدیر اوپتلونو د شاملېدو په شان ښکارندو عملی کېدلې. د ورځ په ورځ زیاتېدونکو پرمختګونو د امکان زیرې ورکوونکي وبلل. د ایران د سمندري ځواک کمانډان امیرالبر خانزادی په دې حق لول مون لا فارس خلیج نه واخله تر عمان سمندر پورې په اول نمبر یو. د نړۍ لا شپږ دیر شو هیوادونو څخه ډیر لږ شمیر داسې دي چې په سیمه کې سمندري مشارکت لري، خو د ایران اسلامي جمهوریت دا کار تر ډېرې لوړې سویې ترسره کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت تر واکمنۍ لاندې سمندري سیمو امنیت تل سل په سلو کې برقراره دی او هیچا ته د ډېر لږ تاوان ورسولو اجازه نه ورکوي او په آزادو سمندرونو کې هم پیاوړی شتون لري.
امریکا په دې وروستیو کلونو کې په سیمه کې په غیر رغند ائتلاف جوړونو سره هڅه کړې ده چې په سیمه کې سمندري ګواښونه زیات کړي. هغې په دې لړ کې خصوصا په فارس خلیج کې سمندري اډې پراخې کړي دي. په دې وجه د ایران اسلامي جمهوریت په فارس خلیج او عمان سمندر کې د پردیو د ګواښونو د زیاتېدو ته په پام سره خپل سمندري قدرت له ګواښونو سره د سیمې دفاع په موخه برابر کړی دی. د ایران د سمندري ځواک د دفاع وړتیاو زیاتېدل په حقیقت کې د ګواښونو ته یو ځواب او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ګټو او امنیت د دفاع په لړ کې دی. د هند په سمندر او د هند سمندر په شمال کې د نړۍ په څلورو اقتصادي لارو کې د ایران د سمندري ترانسپورت شتون او په اطلس سمندر کې د ماموریتونو د ترسره کولو لپاره د سمندري ځواک پروګرام په سمندري ډګرونو کې د دې توانمنیو بیانونکي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په دې ظرفیتونو باندې په تکیه سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د امنیتي غژملتیا او مشارکت پر اساس د امنیت په تامینېدو باوري دی.
ایزنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. parstudy.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخته. تر بل پروګرام پورې او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګریشه.